اساسي قانون کې خپل ټولو جزئیات سره ذکر شوی.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. بغزنی که پلسکونو چه پی خبرونی بندی شوی
خواب ده جغن ناور لون کندو دس نور مجلی پا غزنی که چه پی دی
زوانان بخوال رسنیو که پیر محمد کاروان ستی
غریب شایر یما یو ملنگ یما ما سر ایمین گلی دا
ده شیر پانمی ده شایر تایر زلان نظر خیسته
ده وقت پا بدلون سرا ده انسان احساسات هم مستر بدلیگی او چه احساساتی بدلیگی پا آتیتی ترونونو که بدلون رازی
لشایر او سندرغاری آسیا مهرابی سره شخی دلیم
ده غوارم چی سندری ادبیات تا جوری کم سندری طولینی تا جوری کم سندری شد تا جوری کم
ده نورستان پا برگ مطال و لسوالی کمو یوی چی نیتا ورولو
اول چی نانا و جنون تو با فکر که جوش و بودا نانا و تن طول دا تو چی وقت دا دا با طول تو چی دلی
نور مطالب هم درو کتر پای را سرول یوش میر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي، خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې درسره شریکې کړم غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او اونیسې چاپېدې، نن سبا یوې نیمه خپریږي. له لویه سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چارې له تیر نږدې یو کال راهیسې ټکنۍ شوې دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بل یې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزني کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چارې څرنګه ګډي وړي شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوې میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزني کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، اونیزیا او ورځپاڼې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزني کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزني کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د غو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کې دي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغوی مینهوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا ده چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزني کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپی رسنیو ناسم کیفیت هم د بندیدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویلیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خبرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
په فیسبوک او خواله رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13 د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته یو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغسې ځوانان یا دغسې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوندې دي، که ورونه دي، چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه نه څه سکون او اطمینان راکوي، او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته، او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یوه خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویرې خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کومه مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لوی لوی ګرګې ما ته ښکاري، مخکې ما نه لوی لوی ګرګې دي، په ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغسې لوی لوی خلک شته، یعنی دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس هغه یو خبره کړې وه دوه کاله مخکې، دغه د نوي کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول، وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو راډیو له ده سره مرکه کوله او له دې پوښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلی یې. د په نوي کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وایي زما کار را درون کو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکړم. څرنګه دغسې یو احساس هم تاسو ته نه دی پیدا شوی؟
او دا دا ډیره لوی خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې دا ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کویږي هغه ورته متوجي شي، کېدای شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت ته راشي، او دا احتیاط د هنر دپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجاني لوبو دپاره مضر ده او د هنر دپاره مضر ده. خو زه به دومره بیا ریچا خبره تڼیچل به ورسره وکړم چې وبه وایم چې داسې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مستانه به روان شم. کنه دغه یعنی ډېره لویه خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور، رابیندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه، هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو 55 ته چې کمې کوم نو پهغه باندې به زه ډېر ویریږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقع دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولی افغان ځوانان جذب کړي دي، علت یې تاسو خپل په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي، وایي بېخي وایي ما سره ذهن ته یو کمپوز هم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېر ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی، خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی، دای بلبلی غږ دی، دای نه هر چا ته موږ وایو. دغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستا نو واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې هم سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي، هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعاً رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي، دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی وي ډیوه اخیستی وي چې دا لفظ دښه نه دی، مثال دا خیال دښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شېبه کې خو کیف او خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعا د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به وسرنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرک هم راته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره را سره وي. یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5
د شعر په اړه له داسې چا سره ژغېدلی یم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او بیا نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعرې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې نقابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې د هنر په برخه کې دا خبره هم کېږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي؟
دقیقاً تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعری خپل ساينس نه دی بلکې دا د احساساتو ساينس دی، خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لاره ورخي، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنا ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغه ته به پدې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کېږي. له دې قبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغلی چې هغه پراخه نظر ولري، تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرڅ پکې زیاتی شي، هغه هنرمند سی سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند سی له نورو سره ځان مقایسه کوي. د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا، د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري، هغه کمزوري کیږي او حتی شکی شي. په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوتې وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغوی د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ولې وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بله خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دي اورېدلي چې هغه دې ووایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی د هغې نه وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو، د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې دی، هغه ډېر هغه کسان ډېر خوښوي چې عمر زیات وي. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیرو مرحلتونه دا پکې ډېر زیات دي. د دې قبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله، یعنی د تیرو عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډېر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډېر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډېره برسېرنه شوې، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې وه هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه د ده څه، شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي، دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه ستیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کېږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخی شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلوي. تاسو وګورئ، یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري؟ د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو، د خپل ملت لپاره، هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغه ته نور مسؤلیتونه راجع کیږي، نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نوي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلې نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د څه شان دي سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له طاهر ځلان څخه په مننه د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي را لېشل شعر تر سره شریکوم. شاعری مینی دا شعر لقابل راستولی
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زلو کے ٹولو جد ملتا جوڑتا تمہیں ہر زائے پہ یادو کے ٹول وجود میں لتا جوڑ دے تمہیں ہر زائے پہ یادو کے استر گیتا تھا تو رہو ماں نان میں جوڑ کے سرو جامو کے رانت للی چی سفر تھا شاتا گورا بیا پتلو کے ستارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئے اختروں کے ستارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئے اختروں کی زبا سنگ بیان کرم زبا سنگ بیان کرم زما ہل آسمانوں کی تصویروں نہ دیکھ کلو مچتن تصویروں نہ دیکھ کلو مچتن پل زر گئے اور تشو مچتن ستا یادوں میں دہیلو پرا گو کے ستا یادوں میں دہیلو پرا گو کے ورتا اوخ کے میں تو یو مچتن
راوی مجلې د دیونی د کتاب پانی اړو د صوفی نړۍ ناول د ناروې نام تو لیکوال جوستن ګارډر لیکلی دی. ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډیرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمی وردک او شفیقه میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفی نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشمانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفی نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې مانا چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیادم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفی نړۍ ناول مروا ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ سو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کرکټر د صوفی په نوم یوانجلس کلن انجلۍ ده. د دې انجلۍ ذهن لا بیلابیلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي، ته څوک یې؟ بیا نه پوهېږي زه څوک یم، کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي. صوفی نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کېږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه رااخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړباسي.
اوس په دا له مروا ځلان څخه واورو چې د صوفي نړۍ ناول ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای او خپله نړۍ وپیژني او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرېنږدي. خو دا ټول د فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنفر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ که ووایم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم، زمي د هیلو په هیلو کې سوځیدم نړیدم. نراته ډاډا چا وهلا نشوم سیوری پچا، دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم. پت دبل اوجا دور سرمی دمور پنش پخ پلوینو کی پخ پلا لم
پیدم نڑیدم. سما د ذات دور د سما سات پونم د سندره داسی مهربی ده. د دې په وینا د شتینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشتې وکال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې آغلی مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړي دي. له دوی په واورو چې ولې د شتینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړي دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړی چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې زموږ ښځینه په اصطلاح خوا ډېره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري او د هغې مخکم فکر کوم یو دوه شاعران ولې چې تر هغې نو کې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعران وپېژندلې او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړي ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر رواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم. برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو، یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنی تاسو یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا انجونو ښځو ویلي دي، او که نه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دې خوښ نسی سړی هغه اصلا ویلی نسی، ځکه هغه هغه یو دننه احساس چې سړی په یو شعر کې ورننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نسی راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي او پر هغه مې ډېر کار کړی دی.
ستاسو یو سندره د لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخیجی زمال شیر د شهیدو د کلو نو فریادونا کچھ شبا د پرتو وی زبا یما ہے بن کری پرستان زمالا لونا کچھ شبا د پرتو وی زبا یما ہے بن کری پرستان زمالا لونا
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایک صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلودله د هغه د ادبي شخصیت سره. په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلي وه یا فعاله وو، نو د هغه څه زه ډېره متاثره وم. ما د لایک صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خو دغه شعر چې ولو دا خپل زما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا دغه چې وایي ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ارادونه،
ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ارادونه، شاید دې په دې پوشي کې په فلمي ګاله مانو لګولې و مهرونه، نو چې جواب نه پټوي زبیا ما
دغه شعر چې دی د خپلم زما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دغه شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړله د ښځو د شاعرۍ دپاره هغه ما د لایک صاحب په شعر کې ولیدله، نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړي. او ومې ویل او بل دا د لایک صاحب لومړی تلینو دغه کورنۍ ته یوه ډالۍ هم وه.
په وروستیو کې تاسو داسې سندرې هم شته چې اوس تر کار لاندې مې او کار پې کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د ښځینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی مې جوړ کړی و، یعنی مې جوړ کړی دي، راته پراته دي، خو هغوی مې شاته کړی مې دي، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبې یا دري ژبې ډېرې سندرغاړي دي چې هغوی کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي شته، پښتني سندرغاړي شته، خو هغې یعنی هغې یو بل سیستم لري، یا هغوی داسې یو څه جوړوي چې هغوی سندرې مثلا بازار ته جوړوي، سندرې مثلا ګټې ته جوړوي، خو زه غواړم چې سندرې ادبیات ته جوړې کړم، زه غواړم سندرې ټولنې ته جوړې کړم، زه غواړم چې سندرې ښځو ته جوړې کړم، چې د ښځو هغه ونډه پکې رابرسېره کړم.
ستاسو په ځینو سندرو کې چې د فیسبوک له لارې مو خپرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خپاره کړې دي، یو جرمنی ده د غالباً د سرګي په نوم باندې، څرنګه دوی له تاسو سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوهیږي دوی؟
هغه اصلا جرمنی نه دی، روس دی. هغه پخوا د روسي باند سره په اصطلاح هغه په جرمني کې هغه ګیتار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه ملودي یا نغمه یې هغه جوړه کړې، او شعر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخه سړی ویلی سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ یې ما جوړ کړی دی، بل اړخ یې ده جوړ کړی، میلوډي ده جوړه کړې، شعر ما پکې اچولی دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ور نږدې وي، دغو سندرو په باره کې د څه درته وایي؟ کله یې څه تبصره کړې داسې دا څرنګه موسیقي ده؟
بله، هغه ما خپله زه یوه سندره لرم چې د هغې سندرې شعر د نعیمې غني دی، هغه ما تقریبا فولکلوریکه جوړه کړې، هغه موسیقي د موسیقي آلې ټولې شرقي دي، نو هغه سندره خلاصه د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سترګې واورېدل د هغه ډېره خوښه شوه، هغه د پاره یو نوی شی و، خو ځکه هغه خپله په موسیقي پوهیږي نو هغه ډیره خوښه کله
ما ل یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبري کولی هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک که موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي شي نه نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري سرګي ته څرنګه ناشنا ښکاره نه شوه
سرګي ته ناشنا ښکاره شوه خو دې سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه ده کړې دا سندره لکه دا نورې سندرې ما کمپوز کړې ده او الکس هغه ډایرکټ کړې ده د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی کچیرې ما د ده صحیح له کړی وای چې د ګیتار پکې ژغولی ده دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راشي بیا هغه کې کوم مشکل نه وي کله چې یو څوک په نوټیشن باندې پوهېږي خو دا خبره دا سندره ډېره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پرېښول چې په هغه کې ګیتار نه وي یا کایم په پسمنظر کې ګیتار شته خو په پسمنظر کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دي هغه اصلي نغمه چې ده هغه ګیتار نه دی لکه دا نورې غربي سبک سندرې چې دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو ګڼې چینې شته چې سیلانیان ورځي او دا چینې د عوایدو مهمې سرچینې ګڼل کېږي مشهورې تودې چینې د چک جمهوریت په کارلووي واري ښار کې په ایټالیا ترکیه نیوزیلند د امریکا په متحده ایالتونو کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورځي په دې هېوادو کې د دې چینو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چینو سره هوټلونه دي چې خلک پکې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چینو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونې کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم له چینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونې کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته له دغو څخه یوه هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې توده چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي دې چینې ته به پخوا د لمبا لپاره نسبتا ډېر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د وروستیو لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازاره شمال لور ته شاوخوا 70 کیلومتره لرې د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده په جاړه نور په سیمه کې دا ازادي راډیو له خبري علاوه
د نورستان تودې چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودې چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل دغه چینی ته د خلکو ورتګ کم شوی دی یا د چینه د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 8 کیلومتره لري د دنګو غرونو په منځ او د خړ په یواړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو اوبو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو ځمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي ساینس پوهان وایي تودې چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي د برګمټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوششبه خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه وځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول ټول کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت ونه کړ بیرته زه راووتم
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارخود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوست په دې باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه دسی او رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول اوبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسې نه باسي، را وباسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به فریز کوي، ګرم کالي به اغوندي، پنځه ورځو پوري په آسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي هلته څلور پنځه نفر. څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څه وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د وروستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولې. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو، رڼو سیندونو او ابشارونو تر څنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخ اړوو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دی هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنیو جګړو وروسته په 1901 اتیا لمریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوې، د سیلانیانو شمیر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلو نه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میاشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم سجیدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس ښه پوره
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډېر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپلو ملګرو سره راغلی وایي مسؤلان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅې وکړي.
دلته راغلی یم کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت بلیر اعظم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینه. هغه دوستان یا قربان چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا ځکه زموږ ارزښتمن شیان دي. دوی تور ښکاره کوم موزیم کې تاریخي ځایونه، تاریخي شیان پراته دي، اثر پراته دي. نو دوی ته یې ورښیم. د دولت او د خلکو څخه مې دواړو څخه هیله داده، د خلکو څخه مې هیله داده چې هغه خلک چې په خپلو کورونو کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دې وسپاري.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسلمانانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم تا تقریبا پا دورستوی که زیاد شمیر تاریخی منقول اثار اوڑل سوی دی چه پاگه که زموج تقریبا زیاد شمیر اثار آغا دا نارنج مانی دا رسمی کندنو پا نتیجه که چه کم اثار یا خورین اثار چه زیاد برخی خورین لوشی دی آغا پا نتیجه که دست پرنون پلاس راغلی دی او آغا بیا کندهار موزیم تا را انتقال سوی دی چه تقریبا تر پینزوس پری آغا اثار تعداد رسیجی
ده کورنوی جگلو چخ مخکی ده کندهار شار پا چلرم نهی که یه اولوی موزیم موجود و چه ده تاریخی اثار و شمیره تر شپر زرگ آوشته خود داکتر نجیب الله ده حکومت لنسکوری دو ورسته ده موزیم ولو تلسو و زیاد اثاره بحرنوی حوادون تقاچه اکس بل
لهم دی راپور سر زحمت